The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن نهه بجې شوی دی د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې د خبري پروګرام کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان په سفر د امریکای کانګرس یو وفد په سیمه کې د ترهګرې پر ضد جنگ او گاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د نږدې همکارۍ غږ کړی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوی حسن نواز د شریف کورنۍ په بهر ملکونو کې د پټ جایدادونو پلټنه کوونکي ډلې ته د ګل په ورځ په دریم ځل وړاندې شوی دی او د قطر خارجه وزیر د سعودي عرب او اتحادی ملکونو د غوښتنو لیکلی جواب کویت ته ورکړی دی که څه هم د خط تفصیل نه دی ورکړل شوی خو د قطر خارجه وزیر د دې وړاندې ویلي د سعودي عرب دغه غوښتنې به ردوي او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په سفر د امریکای د کانګرس وفد په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په گاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات پرمختګ لپاره د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د نږدې همکارۍ غږ کړی د امریکای سینیټر جان مکین په مشرۍ کې امریکایي وفد د ګل په ورځ قبایلي سیمې سولي وزیرستان ته د پاکستان یو پوځي هلیکاپټر کې بوتلل شوی د پاکستان پوځ وایي امریکایي وفد ته د افغانستان سره په شریکه سرحدي پوله ازغنتار د سارنې نظام او د ترهګرو تګ را تګ مخه نیولو لپاره په امنیتي ګامونو حال وړاندې کړل شوی امریکایي وفد په داسې وخت قبایلي سیمې سفر کړی چې په پاکستان تورونه لګي هغه طالبانو ته په خپله خاوره محفوظ ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې ترهګر حملې کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوی حسن نواز د شریف کورنۍ په بهر ملکونو کې د پټ جایدادونو پلټنه کوونکي ډلې ته په دریم ځل وړاندې شوی حسن نواز د پلټنو ډلې تا د وړاندې کېدو وروستو خبریالانو ته په اسلام آباد کې ویلي په برتانیه کې د خپلو کمپنو او کاروبار ټول معلومات او کاغذونه یې تحقیقاتي ډلې ته ورکړي نوموړي ویلي د تحقیقاتي ډلې نه یې پوښتنه کړې چې د ده پر ضد څه تورونه دي حسن نواز تور لګولې د پلټنو ډلې د ده د کورنۍ غړي پرله پسې رابللو سره یو جمعه بازار لګولې د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف په بهر ملکونو کې د پټ جایدادونو پته لګولو لپاره دغه ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې د افغانستان شمالي جوزجان ایالت چارواکي وایي د اشتونلارو په درس آب ولسوالۍ کې د یو درزن نه زیات سکولونه وران کړي او استادانو ته یې خبرداری ورکړی چې خپل تعلیمي نصاب بدل کړي د جوزجان ایالت موقتی ګورنر عبدالرحمن محمودی وایس اف امریکا ته ویلي په درس آب ولسوالۍ کې په تیرو لسو ورځو کې د داعش لخوا وران کړل شوو سکولونو کې د جینکو یو های سکول هم شامل دی د قطر خارجه وزیر د سعودي عرب او اتحادی ملکونو د غوښتنو لیکلی جواب کویت ته د ګل په ورځ ورکړی د کویت سرکاري خبري ادارې تر مخه د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د خپل هیواد د مشر شیخ تمیم لاس لیکلی خط ته ګل په ورځ د کویت امیر شیخ صباح الاحمد الصباح ته ورکړی که څه هم د خط تفصیل نه دی ښکاره کړل شوی خو السانی د دې وړاندې ویلي د سعودي عرب دغه غوښتنې باره دوي سعودي عرب متحده عرب امارات بحرین او مصر د جون په 15 نیټه د قطر سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړو او په دغه عرب او گاونډي ملک تور لګولو چې د ایران سره په ملګرتیا د ترهګرۍ مرسته کوي تمه ده د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ روانه هفته د جرمني هیمبرګ ښار کې د نړۍ غټ اقتصادي ملکونو د مشرانو غونډې وړاندې د جرمني چانسلرې انګلا مارکل سره وویني انګلا مارکل د ګور پورس په خبریالانو ته ویلي تمه لري د نړۍ شل مالداره ملکونو مشران به د نړیوالې ترهګرۍ خلاف جنګ لپاره په کوششونو اتفاق وکړي خو دا چې په نورو مسلو به اختلافونه هم هغسې پر ځای وي په نایجر کې چارواکي وایي بوکو حرام توندلارو د ملک په یو سویلي سیمه کې نه کسان وژلي او په لسګونو نور یې تښتولي ځایي چارواکو د ګل په ورځ ویلي د نایجیریا سره په سرحدي پوله په اوښانو او اسونو باندې دغه توندلاري یو کلي ته ورننوتل او د ځان سره یې د دیرشتو نه تر څلوېښت پورې کسان وتښتول چې پکې ښځې او زیاتره ماشومان وو تونلارو حکومت ته دړه خبر کړي دوی با تر هغه پورې دغه کسان نه پرېږدي تر څو چې په جیل کې بند دوی تونلارې ملګري نه وي خوشی کړی شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان په سفر د امریکې د کانګرس وفد په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې او ثبات پرمختګ لپاره د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د نږدې همکارۍ غږ کړی دی. د امریکایي وفد مشري سینیټر جان میکین کوله. دوی جنوبی وزیرستان ته په یو پوځي هلیکاپټر کې بوتل شوي او د پاکستان پوځوي چې دوی ته د سیمې په امنیت باندې پوره تفصیل ورکړل شوی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستان په سفر امریکایي سینیټرانو د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان د سفر په مهال په واشنگټن او اسلام آباد غږ کړی. په افغانستان کې امنیت او په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دی د یو بل سره په ګډه کار وکړي. د سینیټر جان میکین په مشرۍ کې دغه ډله کې سینیټر لینسی ګراهم، سینیټر الیزابت وان، سینیټر ډیوډ پرډیو او سینیټر شیلډن وایټ هاوس شامل وو. دا سفر په داسې مهال شوی چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه روانه میاشت افغانستان په اړه خپله نوې پالیسي اعلانوي. د ګل په ورځ دغه ډله د پاکستان د پوځ لخوا د پاکستان قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان ته بوتلې شوې. د پاکستان دغه قبایلي سیمې شمالي او جنوبی وزیرستان د کلونو راسې د ځایي او خارجي ترهګرو مرکز وو او په دغه ترهګرو تور وو چې په پاکستان او ګاونډي افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د امریکایي سینیټرانو دغه سفر په داسې مهال شوی چې په اسلام آباد دا تورونه هم لګي چې په خپل هیواد کې هغه ترهګرو ډلو لا پناه ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د وزیرستان د سفر وړاندې امریکایي قانوندانانو په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او لوړپوړو پوځي چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي. د پاکستان وزیر اعظم سره په ملاقات کې وزیر اعظم ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امن او ثبات لپاره د پاکستان، امریکا او افغانستان مضبوطه ملګرتیا ډیره ضروری ده. د پاکستان وزیر اعظم په دغه ملاقات کې د خپل هیواد هغه ژمنه هم تکرار کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې لپاره هر قسمه کوششونه کوي. د پاکستان په پوځ تل دا تورونه لګي چې افغان طالبانو او حقانی ترهګرۍ ډلې ملګرتیا کوي او دغه تورونه بیا د پاکستان او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب وي. همدغه تورونو له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تل پیچلې وي. که څه هم پاکستاني چارواکي دغه تورونه بیا بیا ردوي. په نږدې کلونو کې بیا د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي او داوه کوي چې دغه سیمې یې د ترهګرو ډلو نه پاکې کړي دي. د وزیرستان په سفر امریکایي ډلې ویلي چې د پاکستان د پوځ د عملیاتو وروسته دغه سیمې د تونلارو پاکې شوې دي او په جنوبي وزیرستان کې پوره امن راغلی. سینیټر جان میکین د وزیرستان خپل سفر کې ویلي چې ما او زما ملګرو سینیټرانو دغه یو مهم او معلوماتي سفر وو چې پکې موږ دغلته شو کامیابو او مخ چیلنجونو نه خبر کړی شو. هغه ویلي موږ په یو شمیر مهمو مسلو خبرې کړې دي او په افغانستان کې د امن په اړه د پاکستان په کردار مهم رڼا اچولې ده. د پاکستان پوځ بیا ویلي امریکایي ډلې ته یې د افغانستان پولې سره د امنیت لپاره اغستي ګامونه لکه ازغن تار لګول او د پولې څارنه سیوا کولو په لړ کې معلومات ورکړي دي چې په پوله د ترهګرو تګ راتګ مخه ونیول شي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت تر مخه امریکا پاکستان ته د پرمختیا پروژو لپاره په میلیونونو ډالره امداد ورکړی. په دغه پروژو کې د شمالي وزیرستان کورم تنګي ډی منصوبه هم شامله ده. د کم نه چې به 6.5 هکټره ځمکه اوبه کیږي او هم د دغه ډیم نه به 3.4 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. واشنگټن په قبایلي سیمو کې د امنیت ساتونکو کسانو او په پوله د سلو نسیوا چک پوستو جوړولو لپاره هم فنډونه ورکړي دي چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پاکستان مرستې وکړي. د پاکستان د سفر وروسته جان میکین او نور سینیټران افغانستان ته تللي چرته چې به هغوی نن د امریکایي عسکرو سره د امریکا د ازادۍ ورځ نمانځي او وروسته له دغې به د افغان مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د د افغانستان شمالي جوزجان ایالت چارواکي وایي چې داعش تنلارو په درس اپ ولسوالۍ کې د یو درزن نه زیات سکولونه وران کړي او سازانو ته خبرداري ورکړې ده چې خپل تعلیمي نصاب بدل کړي. په دغه ایالت کې د طالبانو او داعش تنلارو ترمنځ د دې وړاندې سخت نښتې هم شوې دي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې نسبتا خلاره ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نږدې 12 سکولونه وران کړي او طالب علمانو ته یې امر کړی چې استادان دې دغلته په خپل نصاب کې بدلون راولي. د جوزجان ولایت قائم مقام گورنر ابو رحمان محمودی وایس اف امریکا ته ویلي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش لخوا تیرو لسو ورځو کې وران کړل شوو سکولونو کې یو د جینکو های سکول هم دی. دی وایي چې زموږ د اطلاعاتو تر مخه دوی ویلي چې نصاب به په مناسب ډول وي، ولی د خپل اړخ نه یې کوم نصاب دوی ته نه دی ښکاره کړی. موقتی گورنر ویلي دي چې د جینکو های سکول یې په مکمله توګه وران کړی او ځینې نور سکولونه یې سوځولي او کرسۍ او میزونه یې له ځانه سره تې وړلي دي. د جوزجان ولایت د تعلیم چارواکو ویلي دي چې داعش وسلوالو ویلي چې تعلیمي نصاب دې د هغوی په خوښه جوړ کړی شي او دغه دې هم د دوی د کنټرول لاندې وي. یو ځایي تن چې خپل نوم څرګندول نه غواړي وایس اف امریکا ته ویلي چې داعش وسلوالو دغلته جینکو ته خبرداري ورکړې چې سکولونو ته دین نه ځي. دی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې وڅلوېخت سرکاري سکولونه دي چې پکې 18,000 طالب علمان سبق وایي او په دغو کې 40% جینکۍ دي. د جوزجان ولایت د تعلیم د څانګې مشر عبدالحی یاسین وایس اف امریکا ته ویلي داعش وسلوالو په سکولونو کې د حیاتیاتو لیبارټری تباه کړي دي او دی وایي چې په سکولونو کې موجود انساني ډانچې یې هم ماتې کړي. دا ځکه چې د داعش یو تن دوی ته ویلي چې دا د بوتانو یو شکل دی چې عبادت یې هم کېدای شي. په درزاب ولسوالۍ کې طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي. د ولسوالۍ موقتی مشر باز محمد داوړ ویلي دي چې تیره هفته د جګړې پر مهال داعش وسلوالو د لس طالبانو نه د نیوو وروستو سرونه پرې کړي دي. تیره میاشت په دې ولسوالۍ کې دوو مختلفو اړخونو نه طالبان او د داعش وسلوال ورننوتل. د افغانستان او د امریکا عسکرو لخوا د حملو نه وړاندې تر څو وخته پورې افغان عسکر په سیمه کې د ډزو لاندې وو. درزاب ولسوالۍ کې په مرکزی برخه د طالبانو قبضه ده او خواوشا سیمو کې داعش قبضه ترلاسه کړې ده. خو ځایي چارواکي وایي چې افغان او امریکایي عسکرو لخوا په ګډه د عملیاتو وروستو دواړه ډلې د سیمې څخه تښتول شوې دي. دوی وایي چې تیرو دوو هفتو کې د امریکا ډرون جازونو لخوا په بمبارۍ کې و د داعش کمانډران وژل شوي دي. په دغو کې دوه د داعش هغه کمانډران هم دي چې د سر په پرې کولو باندې یاد وو، د تیر اتوار په ورځ وژل شوي دي. پاتې نور 15 په قشتېفه ولسوالۍ کې تیره هفته وژل شوي چې پکې یو د داعش ولایتي مشر هم وو. یو بل تن د سیمې نه وایس اف امریکا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د داعش وسلوال د 1400 تر 40 کالو په عمر بیروزګاره ځوانان تربیه کوي. دوی وایي وسلوالو په نږدېو کې د جوزجان او ورسره په ګاونډي ولایت سری پل کې په سوونو ځوانان تربیه کړي دي، چرته چې یو شمیر ولسوالۍ د داعش وسلوالو یا د دوی د ملګرو وسلوالو د قبضې لاندې دي. داعش وسلوال تر نږدې وخته د افغانستان په ختیځ برخو کې زیات فعال وو، خو اوس دغه ډله د ملک په شمالي برخو کې دایمي قبضې لپاره کوششونه سیوا کړي. یو ازبک قاری حکمت چې وړاندې د طالبانو سره کمانډر وو، یو کال وړاندې د داعش وسلوالو سره ملګری شوی او ویل کېږي چې په سیمه کې د داعش مشري کوي او د ده په مشرۍ کې 1500 ځوانان تربیه کړی شوي دي. په دغو کې زیاتره د مرکزی آسیا نه جنګیالي شامل دي چې د ازبکستان اسلامي تحریک سره تړون لري. دغه وسلواله ډله وړاندې د القاعده او طالبانو سره ملګری وه، خو اوس د داعش سره د ملګری کېدو وروستو ځکه د افغانستان په شمالي برخو کې د داعش اثر زیات شوی دی.
او اوزو چې په نړیوالو او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
پا په افغانستان کې د دریو مذهبي کمشمیر سیاسي پارټو مشرانو چې په حکومت کې په اعلی منصبونو هم ناشتي ترکی نه په خپل یو شریک اعلان کې ویلي دي چې دوی افغانستان کې د شر فساد د مخنیوي لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی او په افغانستان کې د اصلاحاتو لپاره یو فهرست تیار کړی دی چې دوی به صدر اشرف غنی ته وړاندې کوي. دوی خپل اعلان کې دا هم ویلي دي چې تر هغې به په قلار نه کینی تر څو چې د دوی مطالبې منلی شوي نه وي. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ هم په دې موضوع د خپلې زنانه خبریالې پامیلا کانسټیبل یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د مئی په 1 تاریخ کابل کې د ترهګرو لخوا د یوې تباکن بمی حملې وروستو د 2 هفتو راسي د سیاسي اړیګړي او ناقلاري راپورته کېدو له سببه داسې حالات را پیدا شول چې د کمشمیره مذهبي فرقو د سیاسي ډلو مشران په دا قسمه بیان ورکولو مجبوره شوي دي. د ترهګر حملې وروستو جوړ شوي سیاسي اتحاد کې د وسله بند ملیشو هغه وړاندینی مشران هم خپلو کې یو ځای ناست دي چې زمانه کې د افغانستان په خانه جنگی کې د یو بل دشمنانو. رپورټ زیاتوي چې دا اتحاد کېدای شي چې د صدر اشرف غنی د پاره لویه مسله جوړه کړي. په نوي سیاسي اتحاد کې د ازبک فرقې مشر عبدالرشید دوستم هم شامل دی. څوک چې د ناروغتیا له سببه ترکی ته تللی دی، خو اصل خبره دا ده چې په ده د یو سیاسي مشر خلاف د جنسي تشدد په تور کې تحقیقات هم روان دي. دی دا وخت په ظاهره د افغانستان نائب صدر هم دی. د نوی جوړ شوي اتحاد نور مشران دا دي: د تاجکو محمد عطا نور، د هزارو مشر محمد محقق، او د عطا محمد نور د جماعت اسلامي پارټۍ غړی، او د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی. رپورټ زیاتوي چې نوې اتحادي ډله ځان ته د افغانستان نجات دهنده ډله وایي او خپل مقصد د افغانستان د حکومت نسکورېدو نه بچ کول، افغانستان کې د الغو تلغو ختمول، او د خلکو اعتماد بحال کول بیانوي. رپورټ لیکي چې د صدر اشرف غنی له دفتره د دې اتحاد د پارونې د اعلان جواب ډیر په سړه سینه او په لوی استقامت ورکړی شوی دی. صدارتي ویان شاه حسین مرتضوی اخبارواله ته ویلي دي چې افغان حکومت د نوي اتحاد د اعلان هرکلی کوي، خو په دې اعلان کې د حکومت خلاف په شبو خبرو د اتحاد مشرانو له سوچ پکار دی چې دوی هم په افغان حکومت کې شامل دي او د حکومت د ناقصه کارکردګۍ دوی هم ذمہوار دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د نوي اتحاد په اعلان د افغانستان د ستر انتظامی افسر عبدالله عبدالله دفتر څه تفسیره نه ده کړې. دی د محمد عطا نور د جماعت اسلامي پارټۍ غړی دی، خو صدر اشرف غنی سره په ډیرو معاملو کې د لاس امداد کولو په وجته نه د پارټۍ مشران خپه دي. د افغانستان ډیر سیاست مداران د نوي اتحاد د مشرانو په بیان دا شک کوي چې دوی نن سبا افغانستان کې د جاري سیاسي ناقلاري نه د فائدې اخیستو او دا شان د خپلو ذاتي غرضونو ویستو په تکل کې دي. د یو پخوانی پښتون جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترجمان ویلی دي چې نوی سیاسي اتحاد د شک نه خالی نه دی او د عوامي فائدو نه زیات د خپلو غرضونو پوره کول غواړي. ګلبدین حکمتیار د خالی دوره د خپل ځاني بیان کې ټولو افغانانو ته د یو موټی کېدو او په دې سخت وخت کې د صدر اشرف غنی د حکومت مضبوطولو غږ کړی دی. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د نوي سیاسي اتحاد مشرانو د ګل یعنی د دوشنبه د ورځې نه خار په خار د مظاهرو کولو اعلان کړی دی. اوس به دا کتی شي چې څومره خلک د دوی په غږ مظاهرو له لارو کوڅو ته روزي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانې اوري. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ تم د روانه هفته د جرمنی هیمبرګ ښار کې د نړۍ غټ اقتصادي ملکونو د مشرانو غونډې وړاندې د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره وویني. انګلا مارکل خبري اعلانو تر ګل پورز ویلي تم لري د نړۍ شل مالدار ملکونو مشران به د نړیوالې ترهګرۍ خلاف جنګ لپاره په کوششونو اتفاق وکړي، خو دا چې په نور مسلو به اختلافونه هم هغه سي پرځای وي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کتاب سازمنګا همکار وکیل خان باندې کوي.
د د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویان سټیفان ویلی چې د جی 20 غونډې پیل کېدل وړاندې کېدی شي صدر ټرمپ او میرمن مارکل ملاقات وکړي. صدر ټرمپ په ټویټر ویلی چې نوموړی بعد د ګل پر ورځ د دوه نورو یورپي اتحادیانو یعنی د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون او د ایټلی وزیر اعظم پاولو په شمول د میرمن مارکل سره جدا جدا په ټلیفون خبرې اترې کوي، خو د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرو اترو تفصیلات لا نه دي جاري کړي شوي. نوموړی مارکل تېر ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت ویلي چې نوموړی تمه لري چې د نړۍ مشران بعد جی 20 غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې په تګلارو باندې په فراخه کچه موافقه شي، خو په نورو مسلو باندې اختلافات کې دي شي. نوموړی ویلي چې دغه غونډې په اخر کې دا فکر نه کوي چې په ټولو مسلو باندې بعد ټولو مشرانو یو دریځ وي، خو دا یو د عقلمندې او ایمانداري خبره ده چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ لپاره په ټولو مسلو باندې خبرې اترې وکړي شي. میرمن مارکیل دا خبرې په برلین کې د یو خبری کانفرنس په وخت کړي. نوموړی ویلي چې صدر ټرمپ په ځینې مسلو باندې د نړۍ مشرانو سره اختلاف لري، چې پکې یقینا د امریکا د کال 2015 د پیرس نړیوالې معاهدې نه وتل تر ټولو زیاته د یادونې وړ خبره ده. میرمن مارکیل ویلي چې دوی د امریکا د حکومت د دریځونو څخه خبر دي او دا چې نوموړی تمه نه لري چې هیمبر ته د دوه ورځني سفر په نتیجه کې بعد دغه دریځونو کې بدلون راشي. د جی 20 د غونډې وړاندې صدر ټرمپ د تیر اتوار پر ورځ د چین صدر شی جنګ پینګ او د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه سره خبرې اترې کړې وې چې مقصد یې د شمالي کوریا د نیوکلیایي پروګرام لخوا راولاړېدونکي خطرو باندې بحث کول وو. سپینې ماڼۍ ویلي چې هغلی ټرمپ او هغلی شی په دغه خبرو کې کوریایي جزیرې د نیوکلیایي وسلو نه د سپا کولو ژمنو یو وار بیا پخلی کړی دی. په اینی حال کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا د بیلیسټک میزایل پروګرام نه را جوړېدونکي دړکې هم ذکر کړې. د چین سرکاري مطبوعاتو ویلي چې هغلی شی په دغه خبرو کې د هغه منفي عناصر هم ذکر کړي چې ورسره د چین او امریکا په اړیکو اغیز پرېوتې یا پریوزي، او دا چې صدر شی جنګ پینګ هیله لري چې صدر ټرمپ د یو چین د اصولو لاندې د تایوان مسلې سره تړلې مسلې به په ښه ډول حل کړي. د قانون له سوا یو کم اتیایم راسې امریکا د چین دغه رسمي دریځ منلې چې تایوان د چین برخه ده، خو تېره اونۍ امریکا تایوان ته تا د 1.2 بلیون ډالر وسلو خرڅولو منظوري ورکړې. د جاپان وزیر اعظم هاغلی ابه سره په خبرو کې سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق ښودلی چې په شمالي کوریا فشار سیوا کړي. د سپینې ماڼۍ بیان د دې خبرې سره ختم شوی چې صدر ټرمپ، صدر شی او هاغلی ابه په دې اونۍ کې د جی 20 غونډې په مهال نیغ په نیغه ملاقات ته سترګې په لار دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې صدر ټرمپ د سعودي پاچا سلمان، د ابوظبي شاهزاده محمد بن زید ال نیان په شمول د قطر امیر تمیم بن حماد ال ثانی سره هم خبرې شوی. پینې ماڼۍ ویلي چې صدر ټرمپ په دغه خبرو کې د سعودي، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو د قطر سره د لانجې په اړه د خپلو فکرمندو اظهار کړی. یاد څلور هیوادونه په قطر باندې په سیمه کې ترهګرۍ ته د ودې ورکولو تور لګوي او قطر څخه د الجزیرا ټلویزیون نیټورک بندولو غوښتنه کوي. د دې علاوه د اتوار پر ورځ لکتل لگا لز زره کسانو په هیمبرګ کې د راتلونکو غونډې په اړه پر امن احتجاج کړي. د احتجاج د صدر ټرمپ د امریکا د موسمي بدلون د معاهدې نه د وباسلو په شمول د نوموړي د نورو پالیسو په اړه وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د قطر خارجه وزیر د سعودي عرب او اتحادی ملکونو د غوښتنو لیکلی جواب د ګل پرز دریم غړي هیواد کویت ته ورکړی دی. سعودي عرب د قطر سره اړیکو بیا پر ځای کولو لپاره یو شمېر غوښتنې کړي، خو قطر باید دغه غوښتنې د ملکي خپلواکۍ پر ضد دي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کتاب سره زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د کویت سرکاري خبري ایجنسی تر مخه د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی د قطر امیر شیخ تمیم لخوا لاس لیکلی. د کویت امیر شیخ صبا الاحمد ته د دوشنبه یا ګل پر ورځ ور رسولی، که څه هم د دا لاس لیک په اړه څه نه دي ویل سوي چې پکې څه لیکلي دي، خو ښاغلی السانی وړاندې په ډاګه کړې وه چې دغه غوښتنې ورته د نه منلو دي. دغه مهلت کې د پراختیا غوښتنه د کویت امیر کړې وه چې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین او مصر ترمنځ د پیدا سوي شخړې اوارې کې منځګړیتوب کوي. قطر ته د ائتلافي اوادونو لخوا ورکړل سوي دغه لس ورځني مهلت د اتوار په ورځ ختمېدونکي وو، خو مهلت ختمېدونکي وړاندې د کویت امیر شیخ صبا الاحمد الجابر السبا د سعودي څخه غوښتنه کړې چې خپل مولت باید نور هم وغځوي. د کویت او سعودي سرکاري خبري ادارو د دوشنبه په سهار ویلي چې قطر ته ورکړل شوی مولت کې د دوو شواروزو یا اته سلویشت ساعتو پراختیا شوې ده. سعودي عرب او ائتلافیانو یې په قطر تور لګولی وو چې ایران سره په ګډه ترهګرۍ ته وده ورکوي او د دغه هیواد سره په خپلې سفارتي اړیکې د جون په پنځمه نیټه شلولې وې. وروسته ائتلافي هیوادونو قطر ته د دیارلسو غوښتنو یو لیست یا فهرست ورکړی وو چې باید په دې لسو ورځو کې د عمل ورباندې وکړي. په دغه غوښتنو کې د ایران سره اړیکې کمول، د قطر خبري ادارې الجزیره تړل، او د قطر سره د ترکیې د فوزونو ویشتلو غوښتنې هم شامل دي. قطر دغه تورونه رد کړی دي او وایي چې دا تورونه څه اهمیت نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د مخه هم دا په ډاګه کړی وه چې دغه غوښتنې ورته د منلو نه دي او ویلي دي هیواد که دا غوښتنې ته غاړه کښېږدي او ویې مني، دا به داسې وي لکه د خپلې خپلواکۍ سه چې لاس واخلي. د چهارشنبې په ورځ کایرا کې به د تا مشرانو غونډه کې د دې خط او دغه څلور بایکاټ کوونکي هیوادونو د راتلونکي پلان په اړه خبرې کېږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې یا اتوار په ورځ د دې شخړې په اړه د سعودي عرب بادشاه شاه سلیمان بن عبدالعزیز، د قطر امیم تمیم بن عماد السانی، د ابودابی شهزاده محمد بن زاید بن سلطان سره بیل بیل په ټلیفون خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل سوي چې صدر ټرمپ د شخړې اړه خپلې اندېښنې په ګوته کړې او په سیمه کې د یووالي په اهمیت او د ترهګرۍ د مالي مرستو ختمولو باندې ټینګار کړی. امریکا د کویت د عرب هیوادونو د قطر د منځګړیتوب هڅې ستایلي. واشنګټن دواړې خواوو سره مضبوطې اړیکې لري. په بیرین کې د امریکا سمندري ځواک پنځمه بیړه ده او په قطر کې د امریکا تر ټولو لوی ځمکني فوزي اډه ده، او د دې ترڅنګ د دې سفارتي اړیکې د ختمېدو له وجې څخه د امریکا او سعودي عرب ترمنځ په لسګونو میلیونو ډالرو د اصلو معامله هم اغېزمنه کېدای شي.
او استاد سولاندې کو د واشنگتن اداریا
امریکې په کال اوولس سوه شپږ اویایم کې د برطانیې نه ازادي حاصله کړې ده او دا شان د ټولو امریکایانو پیدایشي حقونه محفوظ کړی شول. په دې حقونو کې د ژوند، ازادۍ او د سوکالۍ د حصول لپاره هلې ځلې شاملې دي. د ازادۍ د فرمان ستر لیکوال تامس جیفرسن د حقونو په لړ کې د پیدایشي لفظ په استعمالولو زموږ د بشري حقونو په باب له دوو سیزونو دعوا تحریر کړې ده. وړومبی دا چې دا حقونه موږ له حکومت له طرفه نه دي، دا زموږ دي ان که حکومت لیاز نه ساتي هم. دویم دا چې موږ دا حقونه که وغواړو هم نو حکومت ته واپس کولی نه شو. دا خو نه موږ نه څوک اخیستی شي او نه ترې موږ لاس په سر کېدی شو. ښاغلی جیفرسن زموږ د حقونو په وضاحت کولو کې ډیر د احتیاط نه کار اخیستی و، ځکه چې په دا شان وضاحت برطانیې نه د ازادۍ اعلان په حقه ګرځېدلی و. د پدې لړ کې خپل بحث کې د بغاوت د ټکی د معنی بیانولو په موقع لیکلی دي چې دا هغه وخت قانوني حیثیت اختیار کی کله چې ظلمونه او زور زیاتی د وخت د قید نه اوزی او یو حکومت دې مار د خپل خلکو د حقونو ورکولو او د هغې د تحفظ کولو نه انکاری وي. انقلاب د امریکایانو د پاره اخیری چاره وه. دوی له د خپل تحفظ د پاره د نوو محافظانو د بندوبست ضرورت پیښ شوی و، ځکه چې حکومتي وقت نه یوازې آمرانه اختیارات استعمالول، ولې ښه په ښکارۍ د دوی د آمریت لاندې د راوستو لار اختیار کړې وه. کومو شپږو پنځوسو نمایندګانو چې د ازادۍ په فرمان دستخطونه کړي دي، دوی خپل فرایض پک نو ګڼلي. دوی د برطانیې د حکومت خلاف د غدارۍ د تور لګېدو خطره په سر اخیستې وه. د ازادۍ په فرمان د ټولو نه د لوی عمر دستخط کوونکی نماینده بنجامین فرانکلن وو. د ویلي وو بې شکه چې موږ یا خو به ټول په یو ځای په پانسۍ خې جوړې کیږو یا ځان ځان لا. دوی خپل سرونه په تلو کې ایښودي وو، خو د خپلو پیدایشي حقونو نه وروستو کېدو والا نه وو. په موجوده څلورمه جولای موږ امریکایان د ازادۍ خپله ورځ او د هغو نرو ښځو قربانین مانځو چا چې زموږ د حقونو د تحفظ دپاره خپل سرونه قربان کړي دي. موږ منو چې دا حقونه د امریکایانو په نیز څه بې مثله نه دي، بلکې دا د هر بنینو انسان سره تعلق لري. په دې سبب د ازادۍ په ورځ موږ نه یوازې خپله ازادي او حقونه نمانځو، ولې د ټولې دنیا حقونه هم نمانځو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.